السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په روان 2022 کال کې له 1,15,000,000 کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځپاڼې د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او دغه راز افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې صرافانو پرون سراسري اعتصاب کړی وو او خپل مارکیټونه د دې لپاره بند کړي وو چې ویلې طالبانو پرې نوي او سخت بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته شوی. د پاکستان د روغتیا څنګ نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې لابراتوار د میپر 15مه د میرانشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلې دی. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې پیښې شوې چې درې واړه په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس ریښې پکې پاتې دي. او د هند په غوره لیک کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیک په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي یې په لیک کې له مخکې تاګه پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکې تاګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیک په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات تیاتنز مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستان نه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد نه وجدي
نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟
کچیرې دنیا په یو خوروان وي او طالبان لکه څنګه چې بل خوروان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ خبرګونونه راپاروي.
د صرافانو ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولی.
ټول هغه ستونزې چې د جوازونو خرابېته باندې د افغانستان بانک سره لرو، نمایندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د اوکراین پوځ د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونو او خزو سره پر روان چلند سخت اندېښنه ښودلې. جی و ډلې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د خزو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې لشپږم ټولګي پورته دنجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې استازي دا هم ویلي، القاعده د عائشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، خزو، مذهبي او قومي لګکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. جو وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانی په جرمني کې راټول شوی وو، د خپل ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره پریکړې په شاشي او تر خوا د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد دوه هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې. دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي، ناوړه اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلی او زیاتوي. تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او ترخوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره دی چې په ځدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره د هیواد ته هم ستونزه نه وي.
د نړۍ وستورو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندل او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپل هڅې او مرستې نسپموي. د جی وډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید پنه خشي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلی. نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسیږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کیږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربیره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نخلاصون، د پانتونونو پاغ ډیر شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول، دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره دغه اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغه اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکارا شوې نړیوال وښوده، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري چې د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک، په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنگ حجاب زما فرهنگ دی. زما فرهنگ خو هغه ګڼ کمیس او رنگ خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچیر بیا وایم کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږې او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټ مړول لپاره پیسې غواړې، نو بیا دغه نړۍ د اصول په اساس باید ژوند وکړي. دا طبیعي
دی چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د خوندزیو په اړه کوم پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلې ځکه تاسو د مسایل نږدې څارئ؟
طالبان تر دې دمه هیڅ نه وقانې کننده دلیل دغه مکاتبو د تړل لپاره حداقل اقل مونږ هم ولستن دی وړاندې کړي. نو طبیعي دی دوی کچېری دغه شی ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې د ننه ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاسي کې او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاری دغه د جی 7 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوره ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوي څپې لپاره پیل واځي شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه واځي داخلي کړي چې لګکې چوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه او کاوغوي واځي وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمينه سازي کوي. دا غشيان دي چې واځي د دې سبب د دې مثال ګرځیدای شي او واځي دا ثابتولای شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپی ته تلون کړي او دغه جګړه کچېری طالبان په دغه رقم شو وس روان دي روان او سیګ نو د دې بلې جګړې لوی لامل په خپل طالبان.
ډیر مننه. سلامت او سید خزو فعال ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سی.
پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. آدرس د آزادی رادیو .com. د صرفانو سره سری ټولنې په افغانستان کې خپل کاری احتساب پایته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وځه کړي دي.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
وازونو خرابې ته باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سیشن بیا پورت به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک، وتاج تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د چیلې د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی به شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلې و. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز بیا تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چلې دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د هیواد په ختیځ کې د روسیې د نوي حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلې شي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوز له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیری چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسي چې روسي غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په ورزشي مسالو ته میګو پننګرهار کې د محصلانو ترمنځ کرکټ شل اورا مسابقه پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه مسابقه به اته ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې نه پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې چې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر لوبډلې د لوبډلې سیمې پرانت لا پیدا کوي. دغه لوبونه زموږ هدف داخلي کرکټ ته ورته ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پونتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الپلا خصوصي پونتون د بدني روزنې امیر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې پاینده کې هم دغه سي ټورنمنټونه پلا راوچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چاغې کې ننګرهار کونړ نورستان او لغمان کې هم پانتونونه داسې یو زمينه برابر شي چې داغې پانتونونه هم موږ سره دلته ګډون
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبیدونکو لوبغاړي هم وختي د سویل خان په نوم یو زده کړل وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه را سرګن شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډېر زیات مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه خاصه ټورنمنټ په لاره اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوي او هغه کوم لوبې موږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکار کولو لپاره موږ ته دلته چانس را کول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوړه استعدادونه ورپیژندلې دي.
اوریدونکو مخکې لدې چې اسمت څاروان درته د خبرونې د پاتې برخې څو راپورونه وړاندې کړي څو نور سپورتي خبرونه اورو.
په دایکوندی کې د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلې دي چې په دې سیالیو کې د شهرستان او میرامور ولسوالیو ډېر شلوب غړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د اختر په مناسبت پیل شوې وې په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلې دي چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیکا ولایت کې هم د مویتای سیالۍ پیل شي. په فاریاب کې د منډې وهلو سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لوبې د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د میمنی وای ډګر په ساحه کې د 3 کیلومتر پواټن کې وشوې. د فاریاب ولایت د ورزش مسولین وای د دې سیالیو د کېدو هدف د دې ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوړه څیرو ټاکل وو. د دې سیالیو په پای کې ذاکر حیدری لومړی مقام، حبیب الله رحمانی دویم او خال محمد سیاد ری مقام خپل کړ چې د فاریاب ولایت د ورزش امریت لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د هند په غوړه لیک کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. کیږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوړه لیگ په سګنی فصل کې دوه لسلو بکړي چې دواړو یې خپل شپږ لوبي ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبي ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکو په لیگ کې لمخ کې تک څخه پات کیږي او ګټون کې باید مخ کې تک فرصت پیدا کړي. د هند غوړه لیگ په سګنی لوبو کې تر دې د ګجرات تیتانس مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
را پرونا مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه میو منی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموش په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولن په هنوي په افغانستان کې په کورنۍ کې د یو کس لخوا د ټولي کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړو او ټولنې د ورسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د پنځلسمې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سرو پاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین هم لري. د لوی کورنۍ یو ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټول کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکي ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیزي کورنۍ ته سرپرستی کوي. نو موري چې مخکې د واکسینونو په مرکز کې دند درلوده او د ټول کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته دند له لاس ورکړي او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سے شرایط کورنۍ هر غړی ځان ته کار کوي او خپل مصرفي په افغانستان کې هغه سن دي. برعکس دې دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورته فارغ دي کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې په لاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د می میاستې 15 منې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوی دا غورز د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځنګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسول دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسولیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي ډیر وي نو بنسټیزې اسانتیاوې نسي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو د منفي اغیزې عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درزښت زیات آرام کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بخې لمنځزي.
د خغلی افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پرخزو اتکا کول کم دی نو ځکه په ټولنه کې هم ونده د نارینه او په پرتله کم ده. ټولن په امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم خزي او هم نارینه باید په خپل کورنۍ کې په جلا توګه په مسولیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوی مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 440 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په قانون بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وا اوس د دې بودجه 8,900,000 ده چې دا تقریبا یو پنځم ده نو تقریبا اتیا فیصد کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه پخوانۍ بودجه کې نظامي بودجه زموږ هم ډېر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 1,000,000,000 پرته له زموږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسله وال قوس سره یې مرسته کوله چې هغه رسما زموږ په بودجه کې نه راته اما مستقیما زموږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینالمللي رول ډېر لوړ و ډېر زیات و که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لګې شوې وي ځکه چې په ژنت کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زموږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت $1,000,000,000 کم کړل بل ګشت $1,000,000,000 کم کړل هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنۍ بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي اما رسما ویل شوي چې هېڅ خارجي مرسته په کې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیسی صاحب بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وای 50% دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په څه شکل سره پوره کوي؟
مخکې هم دا ستونزې وې. د مثال په توګه د تېر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړ او د عواید په نوم داخل کړل بودیجې کې په دا 2000 او 2020 کې حالت هم حالات خنو ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو په تلیو کچېره مرستي وی خو دا ګلګلدار او قریانو مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دی بیا پیسې پیدا کی. دوی خو رسمه منل چې 40 میلیارد افغانۍ کسر هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د ریس خدا دولتي عواید راټولېدل هغه ډېر لږ شوي نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزه سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپل ستونزمن په دې چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی او کچیرې دا انکشافي بودجه نه معنی دا دی چې افغانستان په ورانی وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی پکې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغیزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نومونو تنخواه یې اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین ول 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي دونه زیات نه دي ځکه چې هغه 3.4 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ 10 ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو. د دې منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازنی څه چې دی کوي دا دی چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحت د تاثیر ډېر قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې اول صداقت فائدہ کوي. د صداقت ترڅنګ باید خو مناسبات دنیا سره، خو مناسبات منطقې سره، او د اقتصاد ودې لپاره باید خو برنامه شتون لري، او فعال خلک باید دي، متخصص خلک وي چې دا برنامه خلوص سره او پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی، ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره د دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب مرکه کوله.
اوریدونکو بیا هم خراغلی د ماسپخین د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو دی وړاندې درته دوا اونیز خبرونه د لوبو لمیدان او تاند څنګلرو هله د چي د خبرونه را سره واوري. دواړه خبرونه تقریبا د ځوانانو پر مسایل را سرخي، خو اوس په کابل کې څلور نیمه بجې شوې. پاموکړی لانډو خبرونه ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په روان 2022 کال کې 15 میلیونه او 15 لکه افغانانو سره اصراری مرسته کړې ده. دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخته د کورنیو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل. عبدالرحمن زیرک آزادۍ رادیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو د حکومت د مالیه د وزارت له چارواکو او د غرض د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ټول افغانستان کې صرافیانو د جوازونو د ورکړې په تړاو د وضع شویو شرایطو له امله د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. خاغلی زیرک پرون ازادۍ رادیو ته ویلي وو پر صرافانو وضع شوی شرایط دا دي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لکه افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي، او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم هم ګزړن وهلی دی. دا په داسې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته کیږي. د پاکستان د روغتیا څنګه نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د یو روغتیایي مرکز ادارې لابراتوار د می پر 15 نیټه د میرامشا په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندل دی. په پاکستان کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته په لومړي ځل د اپریل پر 22 او ورپسې د اپریل په 13 نیټه دوه ماشومان ګزړن وهلي وو. په دې هیواد کې سکهال د پولیو درې وړه پیښې په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپخین د وسړی په دزو یو تن وژل شو او څلور نور ټپیان شول. چارواکي وایي په خپله داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکو یې په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی یا عمر تر شپېتول ور دی نیول شوی او په توقیف کې دی. شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د 8 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوی دی. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځان لقبله انتقاد کړی دی. کیم جنگ اون خپل پاوست امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. او د هند په غوړه لیک کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبيږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماخام شپږ نیمه بجې پیلېږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوړه لیک په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپلې شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیک کې د پرمختګ چانس ترلاسه ورکوي او د ګټونکو لپاره بیا پرمختګ چانس شته. سموخه غل ازادۍ رادیو نه اوري ک غوړی چې دا خبرونه او د غرض د ازادۍ رادیو راپورونه ولولي زموږ په ویبپانه کې مندلې شي. د ویبپانه آدرس دی azadiradio.com. په ویبپانه کې زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. کچرته انټرنیټ کاروي د ازادۍ رادیو پر ویبپانه بسنه مکوي. د فیسبوک پانه ته سرور خکارا کوي. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم د پانه در سره خوخه کوي. تاسو به د ورځې له تازه پیښو خبرونه نه خبرېږئ. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه د ازادي رادیو په ټویټر پاڼه کې هم شته. په ټویټر مو هم فالو یا تعقیب کړئ. د غراس کې انستګرام کاروئ. په انستګرام کې هم د ازادي رادیو پاڼه در سره تعقیب کړئ. اوس هم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاند څنګه مهیروي
the lobo le maidana
which is at blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یبو بل او نيزه خبرونه کې محرکلي کوم درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوخی او خوشحالي تیر کړی وي د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو
جوس بټلر تر نورو ډیری منډي جوړی کړی دی او تر اوسه مخکخ منډه جوړونکې ده
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان او قرغیزستان د فوټبال تر شپږ کلنو کم عمر ځوانانو لوبډالو د تیر شپې سیالۍ یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا د فوټبال د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ دی چې د روانې مې میاشتې تر شلمې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره درې نورې لوبې هم لري. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ لپاره د یو تمریني کمپ په هدف د څلور دېرش لوبغاړو لیست اعلان کړ. دغه تمریني کمپ د روانې میاستې په یو استمه د ویتنام په هوشیمین ښار کې تر سره کیږي چې په دراس کې به له ویتنام سره یو دوستانه سیالي هم تر سره شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په ویتنام کې د تمرینی کمپ او تدارکاتي لوبي ورسته د جون په دوهمه له هوشیمین ښار څخه د هند کلکتې ته د آسیا د ملتونو جام په انتخابي سیالیو کې د ګډون په موخه لاړ شي. افغانستان په بي ګروپ کې د جون په اتمه او یولسمه همدارنګ په پنځلسمه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا پر وړاندې لوبيږي. د کابل د فوټسال لیگ په چاچون نن تر سره سو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د بچي اچونې مراسم نن د ورزشي ادارو د مسولینو په ګډون تر سره سو. د فدراسیون په خبره ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیگ راتلونکي ونی د شنبه په ورځ د یو لس ټیمونو ترمنځ د 15 لوبو په تر سره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغه سیالیو کې سول، سنای، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفی سپورت ټیمونه د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویلچار باسکټبال په ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډله برخه ولري. د آسیایي جام لپاره دغه سیالۍ د روانې میلادی میاستې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې اووم ځای خپل کړی و او د اوکراین د فوټبال ملي لوبډلې پر هغه هیواد د روسیې له یرغل راوروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال دوستانه لوبه وکړه. د اوکراین لوبډلې وکړای شول چې په دې دوستانه لوبه کې د جرمني مونشان ګلادباخ لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دغه لوبه د جګړې له قربانیانو سره د مرستې په هدف جوړه شوې وه. د لوبي پر مهال په زورګونو نندارچانو د اوکراین بیرغونه لزان سره درلودل او له هغه هیواد څخه چې د فبروري په 4مه نیټه د روسیې لخوا پرې برید پیل شوی ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي انډری ورنین چې د دغه لوبي کمنټري کوله ویل دا لوبه ډیره مهمه ده زموږ د ټیم لپاره او زموږ د هیواد لپاره. ښاغلی ورنین زیاته کړه داسې احساس کوي چې یوازې نه دي او ټوله نړۍ تر شا ولاړه ده. ټاکل شوی ده چې د اوکراین د فوټبال ملي لوبډله د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د نړیوال جام په یوه مقدماتي لوبه کې د سکاټلند لوبډلې سره لوبه وکړي. د لوبې ګټونکي لوبډله به څلور ورځې وروسته په کارډیف کې له ویلز سره لوبه وکړي او بریالۍ لوبډله به په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د حضور چانس ترلاسه کړي. د اوکراین د لوبډلې روزونکي الکساندر پتراکوف تیر اونۍ د هغه هیواد له لوبډلو څخه درویست لوبغاړي راغونډ کړل او اوس د سلوانیا د فوټبال فدراسیون پیو مرکز کې تمرین کوي.
زمو غغلا ازادي رادیو ناوري آیا په هیګه چې د هندستان د کرکټ غوړه لیگ سیالي او آی پی ایل تر دې د مکومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه خ کارکردګي کړي په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي
د هندستان د کرکټ د غوړه لیگ آی پی ایل سیالي او د سکال پروان مسابقاتو کې تر دې د ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دی او دویم ځای خپل کړي ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنگلور لوبډله تردم گڑی د جدول په سرورم ځای کې ده خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د زلي دلی او د جدول په اوستي ځای کې ده او تر دې را د مخکته یعنی د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس پنشت حساب ده د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې دی او بل سره دوه ځل مخامخيږي تر دې دمه لګ تر لګه 50 لوب شوی دی او تقریبا په همدې شمیر نور لوبي بنوري هم کیږي سکال تر دې دمه د منډ جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډ جوړونکې جوس بٹلر تر نورو ډیری منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکې ده دی په لس لوبو کې 538 منډې کړې دي د دې تر څنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي په لس لوبو کې 451 منډې کړې او دوی مخکښ منډه جوړونکې بلل کیږي او شکر داون چې د پنجاب په لوبډلې کې لوبيږي په لس لوبو کې 388 منډې کړې او درې مخکښ توپهونکې ده د بالینګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیگ بریکر تو بچونکې چال پلس سوسیالیو کې تدیده منو لس ویکټي اخیستې او تر نورو مخکې ده د ډیلی لوبډلې لوبغاړی ګلدیپ یادوف بیا پلس لوبو کې اتلس او 104 بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه پلس لوبو کې د ولس ویکټو په اخیستو دریم مخکښ تو اچونکې بلل کیږي افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په یو لس لوبو کې یو لس ویکټي اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري
د هندستان د کرکټ د غوړه لیگ آی پی ایل سیالیو پاړه مو اوریدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبیدل پکې څومره مهم دي د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې
د هند غوړه لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل څو مهم ګټې لري لمړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر تورنمنټ کې لوبيږي د هغوی ایکسپیرینس د هغوی لوبیزې تجربې د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي تعلقات هم کمزوري دي ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده نو کله دغه سی ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره خې وي تعلقات یې خوي نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سخت ستونزو سره مخ ته دی بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته نو هند غونډې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رایه وکړي او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی دغه سی نبی نور یانګستر زمونږ فضل فاروقی ګربز نور احمد دوی تر 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمې خپل مسلک سره مینه ولاقه لا زیاتیږي
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول درنو او ودونکو په همدې سره د دیونې د لوبو میدان او نيز خبرونه هم پات رسیږي تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې سختم سپارم هر چرته چې تاسو روغ جوړ خوشاله بدلې اوسئ
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډیر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیگه تاسو په یاد وید، د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالي مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
دن کو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو وره ما د حال د وطن راوړی ما ککڑی گاڑی کب مر پخلا کو مر ور پخلا کو سفر روپ جانا پر کوٹ سر دسی د دنیا گٹ سر دسی د دنیا گٹ بتالی مد نئی کہنا وہی خط بہرا دے شائی کہنا
دوستان جمیلا تانا کڑ